مننه فیضی صاحب، تاسو هم ستړي مشي په دې هیله چې خبرونه مو ښه تیر شوي وي. اوریدونکو، د سهار 8 بجې شوې، د دې خبرونې په سر کې هم څو مهم خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې پرون چهارشنبه پیل کړې دي. دغه وزارت پر خپل ټویټر پاڼه په یو خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستانه تر وتلو مخکې د بګرام هوایي اډې تاسیسات بشپړ ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزي بهر ته صادر شوي دي. که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته هوایي دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو په صادراتو کې کموالی راغلی، خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو د صادراتو اندازه اوس په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي جربا اتلس ټنه زلغوزی ایتالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رنځ یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنځ لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د پاین حال کې د بیپولي ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنځ د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه.
خوشنۍ سره چې په دې وروستیو کې د زابل په بیلابیل ولسوالیو کې بیلابیلو سیمو او بانډو کې د نری رنځ پیښې زیاتې شوې دي، نو لږ تر لږه په دې وروستیو څو میاشتو کې 600 ناروغان تشخیص شوي دي او د هغوی درملنه اوس هم ترسره کیږي.
په وروستیو کې په زابل کې د نس ناستې او شری ناروغۍ هم ډېرې خپرې شوي چې له کبله یې یو شمېر کسان په تیره بیا ماشومان مړه شوي هم دي. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یو اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 40,000 پیښو خبر ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 322 تنو ته رسیدلی دی. د سیلونو له کبله په افغانستان او پاکستان کې بیلابیلې ساري ناروغۍ هم خپرې شوې. او د بیل او ملیندا ګیټس بنسټ د 2020 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبری ویپاڼې رخشانه مؤسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویپاڼې د راپور لمخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنرغاړي انجلینا جولی لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته وروپیژندل شوه. سګنې جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسون مشرې اورزلا فندرلین او د هند او یوګندا دوه ښځو ته ورکړل شوې ده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د نړۍ یو شمېر مشران پر افغانستان هم غږېدلی.
د غونډې ته د جرمني صدر اعظم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي.
د طالبانو لخوا د پوهنې د نوي وزیر ګمارنې ته غبرګونونه ویل کېږي. دا وزیر هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو سخت دریځ لري.
ویل کېږي چې دای پنځه شپږ طالبانو مشرانو په ډله کې ده چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی او دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
د اوکراین د کرکیچ پاره د چین دریستل څرګند او ثابت وو. موږ له اړوندو خواوو غواړو چې اور بند وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر جلالوف سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته د بیلابیلو مشرانو په ګډون په نړۍ کې د لوګي پر موضوع تمرکز وشو. یو شمېر مشرانو د افغانستان په ناوړه اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښکاره کړې. دوی په عین حال کې لزده کړو د افغان جنو په محرومیت هم خفګان څرګند کړی. تفصیل عصمت څاروان در اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د بلګرو ملتو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې په نړۍ کې د خوړو د امنیت له پیاوړتیا، له ایډز او نورو خپرېدونکو ناروغیو سره مبارزې ته د بسپنې ورکولو او د اقلیمي بدلون د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکاوه. د پخپله وینا کې پر اوکراین د روسیې پر یرغل ډیر تمرکز وکړ او ویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو تر اوسه پورې اوکراین ته د څه باندې 25 میلیارد ډالرو بشري، امنیتي او اقتصادي مرستې کړې دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د فرانسې ولسمشر وویل چې افغانستان له سختې کاختې سره مخامخ دی. ایمانوئل مکرون چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو و اویایمې غونډې ته وینا کوله غوښتنه وکړه چې کاختي باید د نړۍ په ګډه ایجنډا کې یوه شامله مسأله وانګیرل شي. دې غونډې ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له لوري له زده کړو د نجونو د بې برخې کولو په وړاندې بې تفاوته ونه اوسي. د وویل باید څوک د طالبانو له لوري د افغان نجونو د تعلیم د محرومیت او د هغوی د انساني حقونو په وړاندې پټه خوله پاته نه شي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته جرمني له امریکا پرته تر بل هر هیواد ډیر افغان کډوال وبنل. شولز دې مسالې ته په اشاره وویل هیواد یې د افغانستان منځنی ختیځ او په وروستیو کې د اوکراین میلیونونه کډوال منلي او په دې کار ویاړي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل طالبان باید د خپلو اتباعو د مدني ازادیو او بشري حقونو لپاره لازم اقدامات وکوي. د په عین حال کې وویل چې په افغانستان کې مثبتو تحولاتو ته خوشبین دی او د افغانانو ملاتړ کوي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته افغانستان ته د پاموړ بشري مرستو کاروانونه لیږلي او هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره تعامل ته دوام ورکړي. خو له دې سره په یو وخت د طالبانو یو شمېر مخالفان لکه عبدالرشید دوستم او محمد محقق په ترکیه کې ډېره دي او هڅه کوي چې د آنلاین غونډو له لارې د طالبانو پر ضد په خپل منځ کې همغږي رامنځته کړي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او اویایمې غونډې ته د نړۍ بیلابیلو مشرانو په نړۍ کې د لوږې پر موضوع تمرکز کړی. دغه راز دغو مشرانو په افغانستان کې پر روان اقتصادي حالت او قحطۍ هم اندېښنې ښودلې او د دې تر څنګ ویلي چې د افغان جنو تعلیم ته باید پاملرنه وشي او نړۍ باید په دې برخه کې بې تفاوته پاتې نشي. بلورته د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده هم وړ موراز مولوي حبیب الله آغا د پوهنې سرپرست وزیر وګماره. د طالبانو د افغانانو او نړیوالو غوښتنه تل هم داده چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو خونځي پرانیزي. د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر وګمارنه د نجونو د خونځیو د پرانیستو او نه پرانیستو له مسلې سره څومره تړاو لري؟ همدا پوښتنه عصمت څاروان د یوې مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له شنند او ژورنالیست سمیع یوسفزي نه کړې ده.
حبیب الله آغا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جوی لاهور د کلی اوسیدونکی ده. دغه یو ډیر مشهور او مننه فامیل ده په کندهار کې. دوی اصلا په پخوا وختونو کې د ډیر اسماعیل خان نه کندهار ته راغلي وو. پلرونه یې آغا صاحبان وو او د دوی فامیل نور مشران هم په طالبانو کې ډیر منلي خلک وو. د تر زوی سید طیب آغا هغه هم د طالبانو له مهمو مشرانو څخه وو. همدا ډول په د پرونی ټاکنو کې د یو بل تر زوی د هاشمی فنوم باندې د فواید عامه وزارت موین ټاکل شوی ده. حبیب الله آغا تر دې وړاندې کومه داسې رسمي طالبانو وظیفه نه لرله. په تیر طالب حکومت کې هم د علماو د یو څانګې مشر وو او په اوسني حکومت کې هم په کندهار کې د علماو د شورا مشر وو. کوم چې داسې یو اورګان نه ده چې هغه د خلکو سره خلکو باندې د اجراءاتو کې یا د حکومتي کارونه کوي. دای کومه خاص حکومتي تجربه د پخوانه نه لرله، خو په کندهار کې دغه فامیل همیشه د طالبانو د مشرانو سره کاغه املا هیبت الله خونزاده او یا املا محمد ملا خونزاده وي غوته منلای فامیل د احترام ورته لري. لدی عمل ز فکر کوم چې په دې ورستیو یو کال کې نو مولای د طالبانو مشر املا هیبت الله خونزاده ډیر نږدې شوی ده.
نو څه فکر کوي چې حبیب الله ها د دې لپاره چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او د نړیوالو انتقادونه کم شي د دې لپاره ټاکل شوی دی، او که فکر کوي چې د طالبانو مشر غواړي چې د ټاکلو په وسیله لا سخت دریس خپل کړي؟
په خپل ملا حبیب الله خونزاده کوم ځانګړي اسلامي زده کړې نه دي کړي، یو عادي زده کړې په مدرسو کې تر سره کړي دي. اصلا شیخ نور الله چې د دوران دینه د طالبانو د تعلیم تربیه وزیر وو، هغه یو مکمل عالم دین او شیخ او نوموړی د حمل په میاس کې شیخ عبد الله خونزاده ته د مکاتبو د پرانستلو طرح وړاندې کړه، چې هغه طرح بیا د شیخ عبد الله خونزاده له طرفه رد شواله. چې لامله شیخ نور الله یو څه مایوس شولو، خو اوس هم په طالبانو کې زیاتره د طالبانو د کابینې غړي وایي چې باید د نجونو په مخ باندې مکاتب پرانستل شي، او ویل کېږي چې دغه پرانستلو لومړۍ طرحه شیخ نور الله منیر جوړه کړې وه، چې د ځینو طالبانو له لوري چې ویل کېږي تعداد یې 15 ده او تر شیخ حیبت الله خوند راتاو دی هغوی لخوا رد شوی ده. نو فکر کوم د شیخ منیر لری کېدل او د حبیب الله خونزاده د حبیب الله هغه ټاکل به د افغانانو هغه غوښتنې، د طالبانو د یو شمېر مشرانو غوښتنې او د نړیوالې ټولنې غوښتنې چې طالبان باید مکاتب پرانیزي نور هم په مشکل کې واچوي، او داسې نه بریښي چې دغه حبیب الله خونزاده دی د مکاتبو په اړه باندې مثبت نظر ولري، او ویل کېږي چې دی دغه 15 طالبانو مشرانو په ډله کې ده چې سرسخت ډول د نجونو د مکاتبو د پرانستلو سره مخالفت کوي.
ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزای و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په یو نوی ګام کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه ښکته یو شمېر نجونې زده کوونکې په دې پلمه چې عمرونه یې له 14 کلونو لوړ دي له ښوونځیو ایستلې دي. دغه نجونې چې ډیرې د 15 او 16 ټولګیو زده کوونکي دي، ازادي راډیو ته ویلي د طالب چارواکو لخوا اوس ښوونځیو ته نه پریښودل کیږي او ورته ویل کیږي تر هغو چې دوی ته ښځینه ښوونکي نه وي ګمارل شوي درسونو ته باید حاضرې نه شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
14 کلنه رازیه په کندهار کې د یو ښوونځي د څلرم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي له ښوونځي ایستل شوی او ورته ویل شوی عمر یې زیاتې. رازیه زیاتوي چې ښوونکی نارینه وه او د ښوونځي د مدیر لخوا ورته ویل شوی تر څو چې ښځینه ښوونکي پیدا کیږي دوی به ښوونځي ته نه ورځي.
سلام سم کې والا ما چې طالبان رااله موږ په سی وخت او تاسو غټان یې تاسو پای چې په کور کې شین تاسو ته چې زنه مالمانی پیدا کول زموږ په مکتب کې ټول نه زنه مالمان ولا ډیر چې نه دي به برخه پاتې دي اوس ما ورته دلته چې زنه کورس پیل سو کاغه کورس کې زو سپیرته درس وایم پای چې مکتب شروع شي چې زنه مالمان را تراسي مرته ټول یې په سی وخت سوال پښ پژم سم څلرم سم پدوم سم کې مولې په اول سم کې مې کور دې پسې واخست.
ګلالې او فوزیا د دامان ولسوالۍ اوسیدونکې دي. دوی دواړي 15 کاله عمر لري. دوی وای په 15م ټولګي کې واو کله چې طالب چارواکو له شونځي لیدنه وکړه په سبا دوی له شونځي وېستل شوې. دوی د خپل شونځي څخه د ایستل سو دغه ډول نجونو شمیر شاوخوا سل تنه یادوي.
د موږ کشرانې په غسن ټوکې پېښې دي خو موږ غټان انجن وي ته زک داک نه لري چې راسي نو موږ دا غوښتنې اسلامي مالا سره چې زموږ مکتبونه بېرته راتلې کې چې موږ خپل آینده جوړ کړو چې په واړه پاینده کې ډاکټر سو خپل هېواد ته خدمت وکړو موږ ته دا اجازه دی نه راکړي باید موږ ته دا اجازه راکړي چې موږ خپل مکتب ووایو خپل زده کړې وکړو نو دا غوښتنه موږ ته زموږ مکتبونه راتلې کې
بلخوا د کندهار اوسیدونکی احمد شاه اسفر وایي د ښځینه ښوونځیو تړل او نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل ټولنه د یوې لویې تاریکۍ سره مخ کوي. نوموړی وایي طالب چارواکي دي کلتوري ستونزې نه بهانه کوي ځکه په هیواد کې اکثریت افغانان د نجونو د زده کړو پلوي دي او غواړي په خپلو ښځینه اولادونو زده کړې وکړي.
په سلګونو او زرګونو نجونې مظاهرې کوي او عکس العملونه څرګندوي. پخوا هم په سراو کې ځینو خلکو شوز لپاره یا د خپل نجونو لپاره تعلیم نه خوښاوه، ځینو بیا خوښاوه. دا مسله جبري نه وه، اختیاري وه. په ښارونو کې ډېرو خلکو خپلې لوڼې مکتبو ته اچولې، د هغو لوڼې بیا ډاکټرانې سولې او دا زموږ د ښځو لپاره ښه خدمت کاوه. معلمانې سولې زموږ د خلکو لپاره ښه خدمت کاوه.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکي هم مني چې د لوړو ملرونکو نجونی د ښکته ټولګوي څخه ایستل سوي او کورونو ته استول سوي دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي وای د لوړو ټولګوي زده کوونکو ته تر اجازه ورسته به د غنجونی هم بیر تخپل زده کړې پیل کړي.
نو دا چې کوم نجونی دي معطله فات دي هم دا شری مکلفیت لري ځکه عمرونه لوړ دي، نو هغه خو خبره تر اوسه پورې معطله ده. ان شاء الله نوی ہدایت سترگی پلاری سزین شول کی ہم یو عمدہ مشکل دی، خو البته بیا هم تقریبا هغه کم ضروری شان چې دی هغه رفو کېده لایسی په چې کله اجازه وسی بیا به ان شاء الله تعالی شول کی هم سم یاری او شفقار کوشش او دا رقم تجربه کار او استادان به ان شاء الله پیدا سی. خو البته کمش کی وی
د شاوخوا تیر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، نه یوازې دا چې تر شپږم ټولګۍ لوړ د ښځینه زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل سوي، بلکې د ښځو پر فعالیتونو هم بندیز لګول سوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
بیا هم په همدې تعلیمي ډګر کې پاتکیګو د کابل طبي پانتون ځینې استادان تاییدوي چې دغه پانتون د ادارې له لوري ښځینه محصلینې له عکس او ویډیو اخیستو منع شوې دي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دې د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي راډیو سره شریک کړای او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای، په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې له هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل لودي ډډه وکړي ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل بلی دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلې ته په بیلابیلو پلمو پر ښځو او نجونو محدودیتونه د دوی ژوند او ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګیری زیاتیږي. دوی په دې کچه فشار نه زیات کړي چې یو شمېر استادان اړ شوي چې دندې پرېږدي او یو شمېر استادان خو له هېواد ووتل. دوی قصدا په بیلابیلو پلمو په ښځو او پخوانیو کارکوونکو ځکه محدودیتونه زیاتوي چې دندې پرېږدي او دوی پر ځای خپل کسان وګماري. پر نجونو او ښځو هم محدودیتونه بیخي زیات شوي دي.
هڅه مو کړه په دې اړه د کابل طبي پوهنتون د چارواکو نظر ولرو خو ونه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بس پر ځای دې د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو سترو ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات دي چې به هغې ته رسېدګي وکړي. نه داسې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه اخله. د تعلیم محیط یې کېدای شي یو سړی تحصیلي دوران کې چې ته ضرورت وي، عکس ته ضرورت وي، یو فلم ته ضرورت وي چې دوی واخلي.
تر دې وړاندې دغه پانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالس او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکری نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته په خبرونه کې بیرته راستنیږو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د ولسمشر لوري د احتیاطي ځواکونو د وربللو په اړه وروستی اعلان په نړیواله ټولنه کې غبرګونونه پارولې دي. دا چې دا غبرګونونه څه دي په دې راپور کې تفصیل واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد د یو شمیر احتیاط ځواکونو د وربللو اعلان په داسې حال کې وکړ چې پر اوکراین د روسیې د بېدلیله یرغل کابو و میاشتې تیریږي او اوکراینی ځواکونه په وروستیو کې توانېدلي چې په ځوابي بریدونو کې خپلې یو شمیر سیمې بېرته ونیسي. پوتین په خپله پرونی وینا کې خپلو هیوادوالو ته وویل لویدیځ هڅه کوي چې روسیه کمزوري او ویجاړ کړي، خو هیواد به یې د روسیې او د خپل ولس د دفاع لپاره له ټولو هغو وسایلو کار واخلي چې لري. د دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې اوکراینی ځواکونو په یو لړ ځوابي بریدونو کې د خپل هیواد په ختیځ او جنوب کې یو شمیر بایللې سیمې بیرته ونیولې. دا هغه سیمې دي چې روسیه غواړي د کریمیا په شان یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. روسیه ویلي چې په دغو سیمو کې به ټول پوښتنې وکړي. د ماسکو د اعلان نه یوازې د اوکراین د حکومت بلکې د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو غوسه پارولې ده. لویدیځو هیوادونو له وړاندې څخه د دې ډول ټول پوښتنې په رسمیت پیژندل رد کړي دي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی وانګ وونین هم پرون په یوه خبري غونډه کې د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه وویل
د اوکراین د کرکیچ پاره د چین دریځ تل څرګند او ثابت و. موږ له اړوندو خواوو خواړو چې د خبرو او مشورو له لارې اوربند وکړي او حل لاره ومومي.
خو په همدې منځ کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له یوه روسی خبریال سره په مرکه کې پرون وویل چې ډیر شمیر احتیاطي ځواکونه لري. د خپلو تجربه کارو پوځیانو شمیر کابو 25 میلیونه وباله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې په کابل کې رستورانونو ته د خلکو تک کم شوی، خو ترې مخکې اوري چې د غزنی ګیرو ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو کلی دیسای هیڅ ښوونځی نه لري. د دغه کلی یو ځوان چې له کلي د وتلو په صورت کې لوړ زده کړو کړي او غوښتنه کوي چې دلته د ښوونځي جوړ شي. ازادي راډیو ته ویلي چې خلک د ښوونځیو نشتون ډیر ځورولي. تفصیل په دې راپور کې.
لا غزنی مرکز څخه په شاوخوا 15 کیلومتري واټن د ګیرو ولسوالۍ دیسای دا په دغه ولایت کې تر ډیرو غټ کلی ګڼل کیږي. په دغه کلی کې شاوخوا 2500 کورنۍ ژوند کوي چې شپږ څلوېښت جومات لري، خو د دغه زرګونو اوسیدونکو کلی هیڅ ښوونځی نه لري. یوازې یو ځوان چې 12 ټولګی لوستی هغه عبدالحمید قیمزوی دی. قیمزوی هم ځکه دغه زده کړې کړي چې کلونه وړاندې کورنۍ غزنی مرکز ته کډه سوې ده. شاغلی قیمزوی وایي ځینې هلکان چې له دیسي کلي غزنی مرکز ته کډه سوي هلته یې ځینو په زده کړو لاس پورې کړی دی.
یوازینی کس چې ما خپلې زده کړې ترسره کړلې یا هم خپل لوړې زده کړې د طب په برخه کې وکړلې یوازینی کس زه وم، خو خوشبختانه اوس مهال د ګوتو په شمېر کسانو درس او تعلیم ته مخه کړې ده.
د ښوونځي نشتون او په زده کړو نه بوختیا هغه څه دي چې د دغه کلي ډیری تنکي ځوانان په کم عمرۍ مسافر یو ته ځي. قیمزوی زیاتوي که چیرې دغه ځوانانو ته دلته د تعلیم او زده کړو زمینه برابره وای اړ نه و چې دوی دې لاړ سي. دی دغه غوښتنه کوي چې په دیسي کې ښوونځي جوړ سي تر څو زما په شان زیات شمېر ځوانان تعلیم یافته سي. د ده په باور دلته ښه استعدادونه سته خو هغوی ته د زده کړو زمینه نه ده برابره سوې.
دا یو ډیر بد حالت ته د خلکو لپاره چې په 3000 کور کلی کې یو تعلیمي مرکز شتون نه لري. د تعلیمي مراکز نه شتون له خلکو سره دا نظریه پیدا کړی ده چې له هغوی نه یې خپل اولیتونه هېر کړي دي. دا نظریه له هغوی سره پیدا کړی ده چې نه، تعلیم حق د اولیت نه ده، هغه باید لاړ سي خارجي ممالکو ته، هغه باید پیسې وګټي.
د دې سیکلی ډیری اوسیدونکي شتمن او په خارجي هیوادونو کې سوداګریزې چارې پر مخ وړي چې یوازې په عربي اماراتو کې 460 کسان په خواریو بخت او ډیری برخه یې ځوانان دي. د دغه کلی ډیری کسان وخت په وخت په نظامونو کې هم پاتې سوي خو د خپل کلي تعلیمي بهیر یې له پامه غورځولی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کلي خلکو نه دي غوښتي چې نجونې او هلکانې ښوونځی ولري که چارواکو ورسره ناغېړي کړې، د دغه کلی یو کس امان الله دیسی وال وایي:
غوښتنه م کړې ده، بار بار م کړې ده، منډې م کړې دي، اصلا م چارواکو غږ نه درلودلی. له نن 2 کاله مخکې د طالبانو په تیر دولت کې موږ یو ښوونځی درلود چې هغه هم د کلي په مرسته د کلیوالو په همکاري باندې جوړ کړی و، ځکه م ورته بېله کړې وه، ورته اخیستم وه په بیه، هغه هم وران سوی، له منځه تللی، اوس هیڅ ښوونځی نه لرو.
امان الله دی سیوال زیاتوي نه هم په تیر او نه هم په اوسنی حکومت کې چا د دوی د ماشومانو د ښوونځي غم خوړلی دی، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي موږ په راتلونکي کې پلان لرو چې په ټولو ځایونو کې ښوونځي فعال کړو. د دغه ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر ازادۍ راډیو ته وویل: هڅه کوو چې د دغه کلی په ګډون هر ځای ښوونځي جوړ کړو
چې انشاءالله موږ پوره کوشش روان کړی دی او د آینده پلان هم لرو. په دې باندې موږ وزارت رهبري ټوله په دې باندې انشاءالله ته متوجه شي، دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا غرنیو غونډیو په منځ کې پروت دی سیکلی شمال لور ته میزان غر، سهیل لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ میست، ختیځ لور ته د پکتیکا ولایت یوسف خیلو ولسوالۍ جرکنه، او لویدیځ لور ته نوشکای او بډای کلی آباد دی. د تیرې یوې نیمې لسیزې سختې جګړې نه یوازې د دیسي بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې د ښوونځیو د نشتون او له زده کړو څخه د ماشومانو د لرې پاتې کېدو لامل سوي دي.
او د رستورانونو ځینې خاوندان ادعا کوي چې د اقتصادي بحران او دغه شان د طالبانو لخوا د یو شمېر محدودیتونو له امله یې اوس مشتریان کم شوي.
یو شمېر کابل ښاریان وایي چې په تېرو 20 کلونو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې په پرمختللي ډول رستورانتونه جوړ شول چې په دې رستورانتونو کې نارینه او هم ښځې په کار بوختې وي. دوی وایي وخت په وخت به د کورنۍ له غړو سره ورتلل او په دغو رستورانتونو کې به یې ډوډۍ خوړل. خو د دوی په خبره پر افغانستان د طالبانو په بېجلي واکمنېدو سره اوس په بېغمه زړه رستورانتونو ته نشي ورتلی، ځکه طالبان راځي او له نارینه وو څخه یې پوښتنه کوي چې راغلي کسان څه سره کېږي. د کابل اوسیدونکی مریم هوتک:
طالبان یو ډول تحقیق ورځنی کوي، راځي پوښتنه ورځنی کوي چې مثلا څوک دا ولې دې راوستلې ده، یا حتی هغه که دغه نفر مېرمن اوسېږي بیا نو پوښتنه ترې کوي چې یعنې موږ څنګه باور کولی سو په دې چې دا ستا مېرمنه ده.
د کاپیسا اوسېدونکی جلال بیا وایي چې بیکاري او بېوزلي هم د دې لامل شوی چې دوی په رستورانت کې ډوډۍ ونه خوري.
طالبانو له راتګ سره د خلکو کار نشته، وظیفه نشته، معاش نه لري، اقتصادي وضعیت خرابه ده، نو په کور کې د خوړو وس نه لري، په رستورانت کې ډوډۍ خوراک او یادو مصرفونه خو لري خبره ده.
د کابل ښار په کوټي سنګي کې د یو رستورانت سیختر محمد خان وایي چې یو ورځ رستورانت کې میلمانه لري، شپږ ورځې نه لري، نو ځکه یې په خانه مزه او ګټه واټه نه ده پاتې.
د هوټل کرام نشو پوره کولای، کوم خواړه چې راوړو د هوټل لپاره خلک نه راځي، داوی د خوراک او اخیستو لپاره نه هغه هم پاتې کیږي، تاوان کیږي.
په کابل ښار کې د یو رستورانت شاګرد چې نه غواړي نوم او د رستورانت موقعیت په راپور کې خپور شي وایي چې خلک له طالبانو ډارېږي، د خپلې کورنۍ له مېرمنو سره نه راځي، ځکه په وار وار مو لیدلي چې نارینه او مېرمنې چې په یو میز ډوډۍ خوري د دوی لخوا پوښتنې ورنه کېږي چې تاسو څه سره کېږئ.
اماراتو له ډار هم خلک نه راځي، نامزاد سره به راتله یا خپل فامیل سره به راتله، اکثره ته خلک به راتله، نو اوس چره شي اکثره ته پازابول هم کوي، پوښتنه ته کوي چې تاسو څوک استعداد څه کېږي، هغه د څه کېږي، له ډاره خلک ناراضی منګه کاروبار هم داسې د خلنور ذاتی په سقوط کړه.
خو طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر به دا اداوی ردوي.
په رستورانتونو کې دا ډول هیڅ نظم په اصول کې شته چې پښتنې درې کېږي چې څوک یو دا څوک ده او نه داسې ترسره شوی دي، بلکې محض پروپاګاندا او تبلیغات بللی شو.
د یادونې ده چې مخکې ورته اداوی په هرات ولایت کې هم شوې وي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه مهال دا اداوی رد کړې وي.
اته نیمه بجې شپې دویمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو اونیس پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو دفاع وزارت وایي د بګرام د هوایي اډې د ترمیم او فعالولو چارې یې پرون پیل کړي دي. دغه وزارت پر خپله ټویټر پاڼه په یوه خبر کې ویلي چې د دوی مسلکي ټیم هڅه کوي د هوایي اډه ژر ترمیم او استفادې ته چمتو کړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د 2020 کال د اګست په 13مه امریکایي پوځیانو له افغانستان څخه تر وتلو مخکې د بګرام هوایي اډې تاسیسات ویجاړ کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له افغانستان څخه د 19 میلیون ډالرو په ارزښت زلغوزي بهر ته صادر شوې دي، که څه هم د افغانستان د جمهوري نظام له پرزیدو وروسته هوایی دهلیزونه بند شوي او بهر ته د صادراتو په تیره بیا د زلغوزیو لیک کم شوی. خو د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د زلغوزیو صادراتو اندازه په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي چې ژر به 13 تنه زلغوزي ایټالیا ته هم صادر شي. په زابل کې د نری رنس یا توبرکلوز ناروغي ډیره شوې ده. د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي په وروستیو څو میاشتو کې د نری رنس لږ تر لږه 600 ناروغان تشخیص شوي دي. د په عین حال کې د بې پولې ډاکټرانو له لوري په زابل کې د نری رنس د درملنې لپاره د یو مرکز د جوړېدو یادونه هم وکړه. ملګرو ملتونو د پاکستان په جنوب کې په یوه اونۍ کې د ملاریا د څه باندې 40,000 پیښو خبر ورکړی دی. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې پاکستانی چارواکو پرون ویل چې د پاکستان په سیل زپلو سیمو کې په ملاریا د اخته شوو کسانو شمیر خورا زیات شدید او له دې ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم 340 تنو ته رسیدلی دی. او د بیل او ملیندا ګیټس بنسټ د 2022 کال د ګولکیپرانو جایزه د افغانستان د خبري ویبپاڼې رخشانه موسسې زهرا جویا ته ورکړه. د رخشانه ویبپاڼې د راپور له مخې زهرا جویا د هالیوډ د نامتو سینمایي هنر غاړې انجلینا جولی له لوري د دې جایزو د مراسمو برخوالو ته وروپیژندل شوه. سګنۍ جایزه همداراز د اروپایي اتحادیې د کمیسیون مشرې اورزلا فوندرلین او د هند او یوګندا دو ښځو ته ورکړل شوه.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ډاکټران وایي چې تبرکلوز یا سل ناروغي د نارینه او په پرتله په میرمنو کې ډیره لیدل کیږي. په کم عمر کې واده، پرله پسې زیږون، د خوړو کمښت، د چاپیریال ناپاکي، د کورنۍ له ناروغ غړي سره ناسته پاسته، په تبرکلوز اخته کس سره ډوډۍ خوړل، له ګډو لوښو څخه استفاده کول، هغه څه دي چې میرمنې ډیر ژر په سل ناروغۍ باندې اخته کوي. په پیل کې د دوو تنو هغو ښځو خبرې اورو چې سل مرض نیولې دي.
دا مرض مې د وینې مې کایوله ټوخی ادم، دا بغلونه مې درد لري، زړه مې ډاک سي، بس دا زړه مې شي نه اخی.
دوه نه وټوخی ژمه چې سامي د شپې شي پرتان سامي باندې وچس هلک مې وچس اول خو ما وینه ډیر دغه کېد ګرځول مې وینه او سره خوره کسه راڅکی ډیر ستړی سم ډیر زبون سم.
ضعیفم، ټوخی می لرلو،
پخیم شلشای وی نشم چگیده زره تنگول می ډیر لاله په وسا کېدم بو ما به چې چاقو راوخل ځان بوله د بغلونه می ډیر درد کوت زه اول کې نه پویدم چې دا سری مرز ده او کنه
مور د کورنۍ هغه غړي دا چې د کورنۍ د ټولو کسانو مسولیت ورلغړی وي کله چې په کورنۍ کې کوم تن مریضیږي نو همدا میرمن ده چې د دیګ له پخولو نیولې تر کالی مینځلو او کور پاکولو دا ټول کې وي نو که چیرې ناروغي ساري وي ډیر ژر ورباندې اخته کیږي د داخلي برخې ډاکټره سوریا یوسفزی وایي چې همدا وجه ده چې نظر نارینه وو ته میرمنې ډیرې په ساري ناروغیو اخته کیږي
خزی همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي کچیر یو نارینه هم په توبرکلوز مصاب شي یا بر مرض مصاب شي دغه خزه دغه پالنه کوي کچیر یو ماشوم هم په ناروغي اخته شي هغه مور د شه دغه پالنه کوي دغه مستقیم تماس د ناروغ سره هم د دې سبب کیږي چې دوی ډېر په مرض باندې مصاب شي نو وړه دوی زموږ په وطن کې حاکم دی همیشه په کور کې اول نارینه او ته ډوډۍ خوړ ورکول کیږي یعنی نرس ماشومان ته خوړ ورکول کیږي کچې پات شي خزی خوري که پات نه شو نو هر څه چې مخ په مخ راغره خو خپل میده ډکی کله چې دوی کافی غذا اخلي ته دوی مقاومت وخته تکیږي چې مقاومت خته شو دوی آسیب پذیری دي ناروغي په وړاندې پورته زی بل علت دا دی چې کله خزه کورنۍ کې په ناروغي اخته کیږي په کور کې په دوی باندې هغه څه کورنۍ دواګان چې دي دغه نه دوی استفاده کوي د خزه روغتیا ته دونه توجه نشته ډېرې کورنۍ دا دي چې د تناز لري چې زر خزه ډاکټر ته بوزي او هغه تداوی وکړي او خزه چې دي دوی تصمیم د بل چا په لاس کې یا د خو اخی یا د خسر یا د کور نارینه په لاس کې دی
قمر نیازی چې په هلمند کې ډیر وخت تیر کړی دی د هغه ځای د میرمنو پاک له هم وایي چې په صحیح برخه کې دومره پاملرنه نه ورته کیږي له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو هغه په پیل کې ککړه و هم د ډیرو ناروغیو لامل ګڼي
هوا لوده ده بارود پسرف سوې په دې وطن کې د دې ټولو سره سره خزو په وړاندې هغه سنځي او هغه مشکلات چې دی هغه ډوړي دي د جارو او پکاري په برخه کې دود ده د ډوډۍ په خولو او نورو په خلنځیو کې د حیواناتو د بیا د بیمه خوشحالۍ څخه استفاده کوو چې هغه هم ډېر سخت دود لري چې د دې ډېر متضرره ده دغه میرمنو دپاره د بلې خوا څخه بیا دا مشکل ده چې عموما ښځینه په کورونو کې د نورو مریضانو پرستاری کوي جوړ خلکو خدمت کوي باوجود دې چې خپل مریض وي تر ډیره هده پورې خپل د مریضۍ اظهار نه کوي دغه سي مېده مېده ټوخېږم دغه سي مېده تبه ده سړه تبه مې په وجود کې ده نو دا هغه مسایل دي چې خزینه یو ځل خپل د ځان سره بې پروايي کوي بیا د فامیل د خوا څخه بې پروايي ورسره کیږي دوی د ټول کور خدمت په غاړه لري په هده لري دا یو مسولیت دی د یو خزینه لپاره ځکه چې هغه مور ده زکه چاغه میرمنه ده زکه چاغه د دیکور لور ده زکه چاغه د دیکور مجور ده په هر نامه دي ده په دیکور کې خدمت وکي که جوړ ده که نه جوړ ده
چې کله یو میرمن په ناروغي اخته کیږي هغه تبرکلوز یا نور د کورنۍ د غړو له خوا ډاکټر ته نه بيول کیږي بیا داسې یو خطرناک ناروغي چې هغه لیونه بل ته لیکدول کیږي دا کار څومره د کورنۍ نور غړو ته هم صدمه رسولی سي
لکه خسر لکه پلار لکه خواخي لکه مور لکه عني غوي غږ چې اوریدل کیږي هغه هم په مکمل ډول باندې د دې په باره کې بیتنادي لا دا توصيه ورته کوي چې لږ زره خاکشیر درته وي شوه ویشکا لکه بارتنګ درته په شیدو کې واچو ویشکا دا نه وایي چې نارینه ورته توجه کیش دغه خزه زرویسی معاینات وکي نه چخدا نه کرده کوم تکلیف ولري بیا دا فکر هم د ځان سره نه کوي چې د دې د مشکل سره ټول کور په مشکل اخته کیږي هغه ماشومان په دغه اخته کیږي چې د دې هغه د هرڅ سره چې دا تماس نسی التماس کوي فرض مثال په هغه ګلاس کې چې دا وبش کې په مغه خپل د خولې وب زه اکثر وطنوت کې د خلکو سره په ناس ولاړ کې کېناستلې مغال مغال مې ور باندې کړای چې مکه وداسې خپل د خولې پاتې وب خپل زوی ته ورکي چې واخه زوی وشک چې هغه ورته وای چې و برا ځکه چې دا خنور خپل په وجود کې ده په درد کې ده په خدمت کې ده په ستړیا کې ده نورې په وسنه کې چې پورته خپل ځای ته پاک او باور کې خپل د لاس وبم دغه چې د نیمایي شکلې پس خورده یا پس منده یا په اصطلاح باندې هغه ورته ورکې خپل ځای ته نو طبعا ځای هم په دغه میکروب ورته انتقال سو په دغه مرض اخته سو
کله چې میرمن پوسی چې دا په تبرکلوز باندې اخته ده د کور چاري سره کوم سمبال کې چې لدین نور کسان په دې مرض باندې اخته نشي
دوی ذهننن باید آرام سي او فزیکل هم باید آرام سي او د مکمل استراحت څخه هدف دا ده چې یو خو به د هغه څخه مخنیوی وسي چې د دې مرض د کار په وخت کې نور هم دا کمزوری کوي، مرض ورباندې قوي کیږي، او دلته د امراضو پاشل ځکه چې د ده په وجود کې میکروب انتها ته رسېدلی ده، غواړي چې پیل سي، غواړي چې نورو ته ورانتقال سي، په هوا کې، په خواړه کې. نو په دې خاطر هم باید ډېر جدیت وسي. ښځه په کور کې یو وزاره ده، نو ورور دې خپله ورسره کومک سي، خاوند دې، زمنې، اولادونه یې چې هر یو دي. دا کوم شرم نه ده، کوم هار نه ده. زموږ پیغمبرانو خپل د میرمنو سره مرسته کړې دي، کومک یې کړی. که اقتصاد دې قوي ده، نور ډوډۍ ورباندې یو څو وخته مه پخوه، د بازار څخه، د نانوایي څخه ډوډۍ راوړه. که د اقتصاد کمزوری ده، ډوډۍ په کور کې پخې، نو د یو خور څخه دې چې جوړه ده غوښتنه وکړه، خپل د خور څخه دې، خپل د مور څخه دې، خپل د ورندار څخه دې چې یو څو وخت همکاري ورته وکړي. ما داسې تجربې ډېر لیدلې دي. ما خپل په کورنۍ کې، خپل په خسرګنۍ کې، دغسې خپل په همسایګانو کې، خپل په دوستانو کې چې بیا داسې یو څوک په داسې یو مرض باندې اخته وي، نو بل خور ورته ورځي، ډوډۍ ورته پخوي. نو فقط دا ده چې د ورونو توجه غواړي، ورونه دې دا شرم ونه ګڼي چې زه څنګه د همسایه ښځه خبر کړم چې ما ښځه تبل کوروز ده، تر اسې مونږ ډوډۍ پخه کړه، تر څو پر دغه ښځه باندې، پر دا مریض باندې فشار رانسي. داسې نفرانامیزه خبرې ورته کېږي په کورنیو کې، بعضې لقبونه ورکول کېږي. د دغسې شیانو څخه خودداري وکړي تر څو چې هغه مایوسه نه سي، هغه ذهنن نارامه نه سي، او زر تر زره ښه سي.
په آخره کې که د کورنیو مسؤولو کسانو ته، نارینه و ته، او ورپسې خپله مریض شخص ته د تاسې یو لنډه توصیه ولرو، ډېر به خوشحاله سو.
توصیه زما مشوره مشرانو ته د کورنۍ، بالخصوص نارینهو ته، دا ده چې بې پروایي مه کوئ، د دې فاجعه څخه مخنیوی وکړئ. دوی مه پرېږدي چې د ځان سره بې پروایي وکړي، خپل د صحت سره بې پروایي وکړي. دې ته مه ګورئ چې ته ودرېږه چې فصل راټول سي، ودرېږه چې یو وارې راشي ټوله کړو، بیا پیسې پیدا سي، بیا به دې ویسو دوا به درته وکړو. تر څو چې راشي پورته کېږي، او تر څو چې ته پیسې پیدا کړې، دا ښځه له منځه ځي، او نور ته د خپل ویروس انتقالوي، چې هغه ویروس بیا بېرته فاجعه راوړونکی ویروس دی.
رازو دې ته چې په تبرکلوز یا سل ناروغۍ اخته کس څه ډول درملنه شي. بیا هم ډاکټر یوسف زی وایي چې د تبرکلوز درملنه په منظم ډول دوا اخیستلو سره کیږي.
دغه د تبرکلوز تداوی یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نه شي، د کې ناغږي مسته راشي، د دې سبب کیږي چې د مرض بیرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا اخیستلو لپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یا صحی مرکز ته. که چیرې یو مور په تبرکلوز باندې یا په نری رنځ باندې مصاب شي، نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افزلسه هم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افزلسه هم باید په نظر کې ونیسي. او که چیرې دی د بل مریض پالنه کوي، د هغه په حساب هم باید دغه ټکي ته دی ډېر باید پام وي چې دغه مریضان چې په تبرکلوز مصاب ځي، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې بسملي، او هغه کوټه دی باید دې انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې د دغه مرض عامل د لمر په مقابل کې ډېر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخ کېږي، دا مرض مري. دا مکروب بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي، کنه په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک وي، که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي، د ټوخي سره د میکروب ډېر خواره کېږي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې ټول ناروغان په تیر هغه کسان چې په ساري مرض اخته وي، ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. همداسې مېرمنې چې د کورنۍ د ملا د تیر حیثیت لري، په وخت سره یې درملنه اړین کار دی. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا وه نننۍ خبرونه. تر بیا ښې چارې.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه قدر من اوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو، دا ونه د طلاق د حق په تړاو بحث لرو. دا چې طلاق حق څه دی، په کوم مواردو کې نقص کیږي، په قوانینو کې څه ویل شوی، په دې اړه درون ملمر سره په خبرونه کې دی افغان حقوق پو عبد سبحان مصباح. په پیل کې مصباح صاحب کې د طلاق د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړي.
ډیره مهرباني. طلاق په حقیقت کې جلاوال ته ویل کیږي، لري کې دو ته ویل کیږي، یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ چې کله نکاح رامنځته کیږي او یوه شرعي او قانوني رابطه د زوجیت رامنځته کیږي، که څنګه چې نکاح حق ګڼل شوی ده، همدغه رقم طلاق هم یو حق ګڼل شوی ده چې دا بیرته سره لري شي. یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ صحیح رابطه، رابطه د منحل کېدل په حال او په راتلونکي کې، په هغو الفاظو چې د طلاق معنا ورکړي، طلاق افاده ورکړي، هغه ته طلاق وایي.
په قوانینو کې مصباح صاحب، البته په نړیوالو قوانینو کې د طلاق د حق په تړاو څه راغلي؟
طلاق حق یو نړیوال حق ده، یعنی د هر هیواد په قوانینو کې کم هوادونو کې چې خلک ژوند کوي، لکه څنګه چې د نکاح حق ورته ورکړل شوی دی، د طلاق حق هم ورکړل دی. او که په هر مذهب وسي، که په هر دین وسي، دا یو منل شوی حق ده. او په همدغه اساس باندې نړیوالو کنوانسیونونو، بد بشر د حقوقو په اعلامیه کې او په نورو اسنادو کې دا حق بیا ملاتړ شوی ده. هر هیواد ځان ته قوانین لري، هغه تګلاره فرق کوي. افغانستان او نور اسلامي هیوادونه د شرعي احکامو نه په استفاده سره د طلاق موارد مختبیعي، او هغه هیوادونه چې بیا اسلامي نظامونه اسلامي نه دي، هغوی بیا هم د خپل د طلاق لپاره خاص قوانین او خاص اصول لري چې د هر هیواد له بل هیواد سره تفاوت کوي.
آیا د طلاق د حق په تړاو په ملي قوانینو کې هم څه شته که څنګه؟
متله شکه د افغانستان په ملي قوانینو کې د طلاق لپاره موږ موارد لرو. تر ټولو قوي قانون مدني قانون دی افغانستان، چې په 1955 کال کې دا قانون نافذ شوی دی، او د ټولو څلورو فقهو نه له دونه موارد پکې راخیستل شوي دي، یعنی حنبلي او مالکي او شافعي او دا حنفي، دا ټول فقه شته. نو 155 ماده نه تر 156 ماده پورې په ټوله کې د طلاق تعریف نه نیولې، تر انواع د طلاق او ټولو مواردو باندې بحث راغلی ده. او دا د شریعت نخستل شوی احکام دي، او په واضح توګه یعنی د منګه په مدني قانون کې د طلاق په ارتباط باندې بحث راغلی ده. د یادولو وړ ده چې په اساسي لحاظ باندې دا حق ورکړل شوی ده نارینه ته کله چې بحث د طلاق راشي، نو مګر دا چې نارینه له ښځې سره توافق وکړي او دا حق ورکړي بیرته ښځې ته، خو په اصل کې دا حق د طلاق حق نارینه ته ورکړل شوی ده، خو په مقابل کې بیا ښځې ته هم حقوق ورکړي دي چې په هغه په واسطه باندې دغه د واده رابطه، هغه د زوجیت رابطه له منځه بوځي، هغه بیا خلع ده، هغه تفریق ده. یعنی سره له دې چې ښځه په ځینو مواردو کې چې نارینه وغواړي د طلاق حق ورته ورکړل دی، یعنې طلاق یو طرفه حق ده، کولی شي چې په خپل یو خوا یې لرې فسخه کړي. خو د دې تر څنګه بیا د خلع موضوع هم راغلی چې د مال په مقابل کې مخ ته ځي، چې په 156 ماده کې پرې بحث راغلی ده، او د مدني قانون همدغه رقم د تفریق حق ورکړی ده.
ولې او د کومو دلایلو له مخې د طلاق حق نقص کیږي؟
د طلاق د حق نقص موارد خو طبعا فرهنګي موارد دي، چې فرهنګ د ناپوهۍ له وجهې نه دا حق نقص کیږي او نه ورکول کیږي. تر ټولو ستره ستونزه په افغانستان کې دا ده چې گرچه دا ډېرې مثبتې پایلې هم لري، ولی په هر حال فرهنګ یوه مانع ده د طلاق لپاره. نو ناپوهی د قوانینو نه مانع ده، اقتصاد هم تاثیر لري په دې کې، د قانون نه حاکمیت، د محاکمو کې زنډ قضایا و کې، او د فساد او د ترڅنګ د رشوت او د خبرې هم موانع دي. نو مختلف موانع دي چې د طلاق لپاره رامنځته شوي دي. دغه داسې حال کې ده چې طلاق باید کچیر ته ضرورت ورته وسی نو بیا لازمه ده چې دا په هغه رقم چې قوانین ویلي دي هغه مطابق باندې مخته ولاړ شي.
مس پاسب یوه میرمنه یا یوه ښځه څه وخت او په کومو مواردو کې د طلاق غوښتنه کوي شي؟
دا طلاق حق د ښځې لکه څنګه چې مخکې وویل شول دا اساسا د نارینه حق ده. بحث لفظ د طلاق چې مطرح شي، مګر دا چې ښځې مخکې له دې چې په نکاح کې همداسې شرط ایښودل شوی اوسي چې ماته به دا حق راکول کېږي، ځکه دا یو عقد ده، یو قرارداد ده د نارینه او د ښځې ترمنځ. په دې عقد کې که داسې ښځې اوسي چې هغه د قوانین نه باخبره اوسي یا په زمین کې توافق نارینه هم ولري، نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې طلاق مثلا مطرح شي. پرته له دینه دغه دوه بحثه نور دي چې خلع او د تفریق موضوع ده، او په خلع او تفریق کې بیا قاضي صلاحیت لري چې دا کار وکړي او مسله مخته بوزي او د جدایي مسله رامنځته کړي. یعنی یو ښځه کولی شي چې که چېرته د میړه له خوا میړه عیب ولري، داسې عیب وسي چې هغه صاحب العلاج مریضي وسي یا یو بله مشکل ولري، د دې ترڅنګ ضرر ترې وارد شي، احساس ضرر وکړي. البته دا به محکمه بیا ثابته یي چې په څه رقم باندې ضرر ده. د دې ترڅنګ نارینه باندې فرض ده چې ښځې ته خپله نفقه ورکړي، یا مادي خپل تر وسیتوانه پورې. که چېرته یو نارینه دغه حق نه انصراف کوي او نه یې ورکوي ورته، نو بیا په دې ترڅ کې کولی شي چې ښځینه ولاړه شي محکمې ته او د نفقې مثلا مطرح کړي او بیا تفریق واخلي. در هغې بله مهمه موضوع د غیابت موضوع ده، که د یوې ښځې مېړه غایبه کېږي یعنې ورکېږي، په دې ترڅ کې بیا هم ښځه کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه هم اصل دلته دا ده چې د حنفي فقه کې بحث دا راغلی تر اویا اتیاو کلو پورې، یعنې حنفي فقه کې دا مشکل شتون لري. بیا مالکی فقه کې دا مسله دا ده چې څلورو کلو پورې که چېرته یو میړه ورک وسي، بیا په هغې صورت کې نو کولی شي چې د تفریق مسله مطرح کړي. نو دلته هم تفریق حق شته ده چې ښځې کولی شي د دې حق نه استفاده وکړي.
په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه طلاق اخلي نو هغې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري. دغه موضوع ته څنګه ارزوئ؟
د خوشنې ځای ده چې کله خصوصا د طلاق یا د تفریق یا د خلع مسله د ښځې لخوا مطرح کېږي، د قوانینو په مطابق دا یې حق ده، ولې فرهنګي موانع لري، د کورنۍ له نیولې تر ټولنې پورې دا ټول موانع دي ورته. نو دا یوه ستونزه ده چې زموږ په شته نظام کې د دې لپاره چې نارینه حاکمه دي، نظام مردسالاره نظام ده، دغه سیاست سره خزی مخامخ دی. نو د دې حل خو طبعا واضحه ده چې د قوانینو مطابق باندې دا کار وشي او خزی له د حق نه د خپل تل مستفیده وشي.
مس باسب که د شریع قوانینو له لحاظه هم دوستان ته معلومات ورکوي چې د طلاق د حق په اړه څرغلي نو ښه به وي.
د طلاق حق د اصل کې د شریعت پر بنسټ باندې تعریف شوی ده. کوم موارد چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي هغه ټول په حقیقت کې شرعي احکام دي، نو فقط شریعت را واضح کړی ده، په دریو پښتو ژبه باندې لیکلی ده او ټول موارد. یعنی د افغانستان قوانین د طلاق ارتباط باندې ټول هغه احکام راوسی دي چې په شریعت کې راغلي دي، په داسې حال کې چې په شریعت کې د طلاق موارد ډېر واضح په قرآن شریف په آیاتو او په حدیثو کې راغلي دي، چې بیا د حنفي فقه او په نورو فقه کې دا موارد واضح شوي دي، ټول شرایط مشخصه دي. او د یادولو وړ ده چې د طلاق موضوع په شریعت کې یو د حساسو او مهم مسائل له جملې نه ده، یعنی په دې معنا چې حتی په شرعي لحاظ باندې حتی په ټوقه کې هم که د طلاق مسله مطرح کېږي دلته طلاق رامنځته کېږي. نو ډېره له دې مسلې نه باید احتیاط واخیستل شي. شریعت په دې ټینګار کوي چې دا رابطه یوه مقدسه رابطه ده او دا باید تل ورته درناوی وشي د نارینه او د ښځې لخوا نه په خوشحالۍ سره چې موږ نارینه ځینې اوقات د طلاق مسله په یو موضوع کې مطرح کوي، مثلا که وایي که یو کار مې ونه کړ نو په ما د ښځه طلاقي ده، په داسې حال کې چې طلاق رامنځته کېږي، یا مثلا ځینې اوقات کله یې اعصاب خرابیږي په غوسه کېږي، په غوسه کې دا خبرې کوي، او یا هم مثلا رجوع نه کول بیا بېرته دا په خپله یو طلاق رامنځته کېږي. یعنی دا ډېره یوه حساسه او باریکه موضوع ده او ډېره مقدسه موضوع ده په اسلام کې او په شریعت کې، نو لازمه ده چې دې رابطې ته ډېر درناوی وشي او په ډېر احتیاط سره له دې رابطې سره تر آخره پورې مخته ولاړ شي. نو ښه خبره دا ده چې د طلاق نه په مواردو کې زیات فکر ونشي، بلکې هغه فکر د واده په کولو کې وکړي. مخکې له دې چې نامزد کېږي واده کوي، په واده کې رضایت، ځکه د نکاح مسله یوه مهمه موضوع ده په شریعت کې چې د رضایت پر بنسټ باید وشي. نو ښه ده چې مخکې له دې چې نکاح کېږي باید ډېر احتیاط وشي، د هلک او نجلۍ خوښې ته نظر وشي، د برابري او د کوفې موضوع په نظر کې ونیول شي، او د دې تر څنګ ټول شرایط. معمولا زموږ هلکان په ټیټ عمر کې ودونه کوي، دا لازمه نه ده نجونې په کم عمر کې ودونه کوي. یعنی دا عمر چې څوارلسونه نیولې تر اتلسو شلو کالو پورې دا عمر د وړکتوب عمر ده، په دې عمر کې د تصامیم نه نیول کېږي. د عمر موضوع، د تحصیل موضوع، د اقتصادي پیاوړتیا موضوع، د عقل د پخوالي موضوع، دا ډېره مهمه ده. دا په نظر کې ونیول شي کله چې بیا بحث د رابطې رامنځته شو، بیا د رابطې ساتنه د یو امانت په توګه د دواړو خواوو لخوا نه، هم د نارینه او هم د ښځو لخوا نه، باید تر اخره وساتل شي.
کور ودان مننه کوم چې خبرونه کې راسره وي. قدرمنو دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موږ ډالې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ.
بدل یا